د ازادي رادیو یو سات نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شراغلست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپریږي. افغانستان د تماس ګروپ نړیوال کنفرانس کوربه دی او په دې اړه به درته معلومات درکړو چې پکښې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وسوې. په هلمند ولایت کې پر پولیسو د حملې او په بغلان ولایت کې د روانې جګړې حال درکوو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه وشوه. افغان چارواکي په کاپیسا کې د شاوخوا سلو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي او د روسیې ولسمشر وویل پر سوریې به د ملګرو ملتو له لوري د بندیزونو له لګولو سره مخالفت وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس نړیوالې ډلې ناسته نن د افغانستان او اسلامي کنفرانس سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شوه. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی.
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر، په دې برخه کې په شو پرمختګونو، اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزې همکارۍ بحث وشو.
د جدې په غونډه کې د نږدې څلوېښتو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. بلورته په اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو په مقدماتي غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریعظم جګپوري سلاحکار د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په سوداګریزو تړونونو کې د شته خنډونو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه کار وشي. سبا د دې دوه ورځنۍ غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د ایکو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې ده، خو د افغانستان استازیتوب په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال کوي. د افغانستان اجرایه ریاست د تروریزم په وړاندې د لازمو اقداماتو په اړه پاکستان ته د مالي اقداماتو ډلې یا اف ای ټی اف له ګواښ هرکلی کوي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل هغه هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید د نړیوالو تر فشارونو لاندې ونیول شي. دغه څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د مالي اقداماتو ډلې پاکستان ته ګواښ کړی که چېرته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د تروریزم په وړاندې لازم اقدامات ترسره نکړي له بندیزونو سره مخامخ شي. په کاپیسا کې افغان چارواکي د شاوخوا سلو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قولي اردو ویاند شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته وویل د کاپیسا عملیات له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د ده په باور په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو پر ضد د ځینو مظاهرو تر شا پخوانی ولسمشر باراک اوباما دی. په هغه تلویزیوني مرکه کې چې نن خبره شوه ټرمپ وویل زه فکر کوم چې باراک اوباما د دې مظاهرو تر شا دی او د هغه خلک خو په یقین سره چې د دې مظاهرو تر شا دی. ټرمپ له فاکس تلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې زه دې ته نه یم حیرانه ځکه چې زه هغه شیان بدلوم چې اوباما یې د ترسره کېدو غوښتنه لرله. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي خدماتو د کمیټې رئیس وایي داسې نقشې نه دي لیدلې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسي چارواکو ترمنځ اړیکې ثابتې کړي. د هغه مسله ده چې د استازو په جرګې کې ډیموکراتان لمن ورته وهي. د کالیفورنیا سناتور دیوین نونیس پرون د ډیموکراتانو دا غوښتنه رد کړه چې د دې مسلې د ځانګړی تحقیق وشي. همداراز د ولسمشر ټرمپ له لورې د مالیاتو د حساب ورکولو غوښتنه رد کړه. دا غوښتنه د دې تور پر بنسټ شوې وه چې ټرمپ له روسیې سره تجارتي اړیکې لرل. نونیس چې واکته د ټرمپ د لیږدېدو د ټیم غړی و زیاته کړه څرنګه چې رسنۍ ادعا کوي استخباراتي چارواکو د دوی کمیټې ته داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د استخباراتو تماس ثابت کړي. د استازو جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د ډیموکراتانو غړي آدم شیف بیا د دغو تحقیقاتو په برخه کې د نونیس پر بې طرفۍ شک څرګند کړ او ویل دا تحقیقات چې تازه پیل شوي دي لا سپیناوي ته وخت شته. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای ماسکاو به پر سوریه د ملګرو ملتو د نویو بندیزونو لګیدو ملاتړ ونکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د لویدیځو هیوادو په غوښتنه پر سوریه د نویو بندیزونو د لګولو مسله چیړي. دا وړاندیز د دې لپاره شوی دی چې ویل کیږي د سوریه حکومت د کورنۍ جګړې پر مهال زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې نن ولادیمیر پوتین وویل بندیزونه د دې لپاره د منلو نه دي چې له دې سره به د سولې د بهیر مخه ونیول شي. پوتین زیاته کړه چې روسیا به پر سوریه د نویو بندیزونو د لګیدو حمایت ونه کړي. بریتانیا او فرانسې په دسمبر کې یوه مسوده وړاندې کړه چې پکې د ملګرو ملتو د تحقیقاتو پر بنسټ د سوریې حکومتي ځواکونو په 2014 او 2015 کلونو کې پر اپوزیسیون داسې بیرلی بمونه غورځولې دي چې د کلورین کیمیاوي مواد لرل. په امریکا کې مشته د سپیس ایکس په نوم کمپنۍ وایي د راتلونکي کال په وروستیو کې غواړي دوه عادي ملکیان د سپوږمۍ شاوخوا راوګرځوي. د سپیس ایکس مشر آلون مسک پرون خبریالانو ته وویل دا به ډېر په زړه پورې سفر وي. ښاغلی مسک دا ونه ویل چې دا دوه تنه څوک دي او څومره پیسې به دوی سپیس ایکس کمپنۍ ته ورکوي، خو نوموړي دومره څرګنده کړه چې دا کسان د هالیوډ نه دي او د څه باندې یوې اونۍ د سفر لپاره یې پیسې هم وارله مخه ورکړې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کنفرانس مهم ګڼي.
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر په دې برخه کې په شو پرمختګونو، اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزې همکارۍ بحث وشو.
په اسلام آباد کې نن او سبا د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو غونډه کیږي. افغان حکومت دې غونډې ته له کابله څوک نه دی لیږلی.
و ما رسمن ور تحریم میکنیم، ما د مو جلسه اشتراک نمیکنیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزای وو. د افغانستان د کورنی امنیت کمیسیون د افغانستان خاورې ته د پاکستان د پوځي هلیکوپټر نه نوتل د اندېښنې وړ بولي. پښتانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په بانه ځورول کیږي. د دغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کنفرانس مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې د افغانستان د سولې په بهیر او په دې برخه کې د سویو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا له ټولو ګډونوالو په ځانګړې توګه له سعودي عربستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې اورو.
د تماس نړیوال ګروپ ناسته د افغانستان او اسلامي کانفرنس سازمان په کوربتوب د سه شنبه پرست د سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیر الله آزاد د سه شنبه پرست ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشي یو پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړی. خو دا چې په دغه ناسته کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي په اړه ښاغلی آزاد ویل
افغانستان
پیشرفت ها. په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر په دې برخه کې په شو پرمختګونو، اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزې همکارۍ بحث وشو. دا د تماس نړیوال ګروپ شلمه ناسته ده چې د شاوخوا سلویښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی. په دغه ناسته کې د مرسته کوونکو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان په ګډون د یو شمېر نورو سازمانونو استازي هم ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ډول ناستې هر کال 4 یا 5 ځلې ترسره کیږي. په دغه ناستو کې د افغانستان د بیلابیلو پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کیږي او مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه پرې خپل نظرونه ورکوي. په دغه ناسته کې د افغانستان د مالي وزارت او د سولې او امنیت شورا استازو هم د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا د سعودي عربستان او ګډون کوونکو هیوادونو دنده ده چې د افغانستان د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تر ډېره خپل جنگ ته شرعي جواز ورکوي او سعودي عربستان کولی شي چې د خپل نفوذ خپ ګټې اخیستنې طالبان د خبرو میز ته کینوي.
خپل جنگ مشروعیت غواړي چې د شریعت نه واخلي. نو د دې د لحاظ نم عربستان سعودي چې د دې کانفرنس کوربه ده او د دې کانفرنس میزبانی کوي یو اسلامي مملکت ده او دلته د اسلامي مملکتو استاد راځي. نو د دوی مسؤلیت ده چې باید په مخالفینو باندې فشار راولي او په نتیجه کې افغانستان لپاره د سولې او هوساینې او آرامۍ زمینه برابر شي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د داشن ناستو پایلو ته ډېر هیله من نه دي. بشیر بیژن وایي چې په دغسې ناستو کې تر ډېره مشوره او د نظر تبادله کیږي او هیڅ داسې پریکړه نه کیږي چې د افغانستان د سولې په پروسه د پام وړ اغېز ولري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم کړي. په همدې حال کې خبر مو ترلاسه کړی چې په هلمند ولایت کې د پولیسو په پوسټه کې لږ تر لږه 11 پولیس په ډزو وژل شوي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همکار الیاس دای پر لیکه دی. سلام دای صاحب. دای صاحب، د دغه حمله په اړه راته معلومات راکړئ، مهرباني وکړئ.
ملالی جان پیسو خو تیر شپه د دوو بجو پر وخت سره ده او نن موږ سره خبرونه درلوده. اما د ارقام په اړه کوم پولیس وزارت تر اوسه د ټیک معلومات لا هم درسمه په واکې ورکړل شي که څه حکومت تحقیقات وویل او د اجمنه وکړه چې دوی به درسمه سره معلومات شریک کړي. مګر هغه معلومات چې موږ ځینې منابع راکړي دي د پولیسو یو منګي د نوم نشو په شرط چې په دې پوسټه کې چې د تور لک په نامه د یو کمانډان ده او د خانشین د پولیسو مربوط ده، څوارلس نفره وه. په څوارلس نفرو کې دوه نفره د وسلوالو سره لاس شوي دي او په دغه شپه په یره وه خپل دولس ملګري یې په هغه وخت چې یاد مو کوي وژلي دي. د هغوی اووه میله وسله د نورو وسلوالو په مرسته چې هغه د خط په اخوا کې دي انتقال کړي دي او دوی هم تشدید دي.
دای صاحب، داسې حملې اکثره وختونه کېږي، یعنی شمېر یې زیات شوی دی په دې وروستیو کې، که څنګه؟
ملالی جانې، په 2015 شپږم اووم داسې راتمه پورې چې کله په پولیسو کې لکه اوس د ناامنیو له خاطره چې سیستم منظم نه و، بې نظمي وجود درلود، دا ډول پېښې ډېرې زیاتې وې. حتی دولت مقام په دېرش مترو کې وخت په یو امنیتي پوسته کې یو وخت خپل شپږ ملګري ووژل، رینجر او وسلې یې بار کړلې. مرجې ته وسلوال طالبان ته یوړل چې هغه 2008 کال و. ولې د 2009 کال وروسته کله چې پروسو رفورم او دا اصلاحات پیل شول، بیا داسې پېښې ډېرې په ندرت پېښې شولې، یعنې بېخي په صفر کې حساب سره. ولې اوس چې بیا په هلمند کې ناامني یو زور اخیستی دی، د پولیسو تشکیل خیالي شوی دی، بې نظمي ډېرې شوي دي، هر څوک پولیس ته راغلي دي مخکې تر دې چې بایومیټرک شي یا ټرینینګ شي د انډیوالیو د ملګرتو په خاطر پوښتو ته. نو دا پېښې بیا پکې دا د ورځ تر بلې ډېرېږي چې یوه بېلګه دغه د سرګو در بېلګه ده چې د دوه میاوزې اړوند په یو پوسته کې د لشکرګاه په شمال کې د مرکز څخه تقریبا 3-4 کیلومتره لیرې پېښه شوې.
دای صاحب، وروستۍ پوښتنه به دغه در څخه وکړم چې آیا دغو طالبانو له ځان سره د پولیسو وسلې او کوم مهمات هم وړي دي، که څنګه؟
ملالی جانې، د دغه پوستې اړوند دوه میله وسله هغه کس چې نفوزي وو او تر تیرو دریو میاشتو راهیسې په دې پوسته کې اوسېدلی وو هغه اووه میله وسله د ځان سره وړې ده. البته دا یوازې نه، کله چې پولیس په پوسته کې په قتل راته ولیدي، بیا یې طالبانو ته معلومات ورکړي دي، هغوی یوه ډله ورته راسته ولې ده او بیا د پوستې څخه دوی په ګډه دغه وسلې انتقال کړي دي.
ډیره زیاته مننه الیاس دایو چې په هلمند ولایت کې د پولیسو پر پوسټه د حمله په اړه معلومات راکول. اوس زو بغلان ولایت ته، د بغلان په طالب برفک ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې چې ویل کېږي جګړه اوس هم دوام لري. لسیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالی را سره پر لیکه دی. غزالی صاحب، سلام. غزالی صاحب، مهرباني وکړئ د دغه جګړې نوي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
نن غرما طالبان د طالبرفق پر ولسوالي ګروهي همړه پکړه دي چې تر اوسه پورې جګړه روانه ده. مقامات وایي چې طالبان دا توان نه لري چې تلوسک ونیسي او طالبان هم تر اوسه پورې کوم اعلانیه صادر نه کړې ده او تر اوسه پورې هم د تلفاتو په اړه کوم معلومات نشته.
ډېره زیاته مننه غزالي صاحب. د بغلان ولایت څخه بشیر احمد غزالي را سره پر لیکه و چې د بغلان په طالبرفک ولسوالۍ کې د حملو په اړه راته معلومات راکول. تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنۍ امنیت کمیسیون د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي هلیکوپټر ننوتل د دغه هیواد د ملي حاکمیت نقص او د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې دغه موضوع دې په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د دغه موضوع په غبرګون کې خپل اعتراضونه په کابل کې د پاکستان له سفیر سره شریک کړي دي. په دې اړه د عبدالله حنانزی راپور اورو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستان د پوځي هلیکوپټر له ننوتلو وروسته د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي کېدای شي چې د پاکستان دا ډول کړنه ځینې اهداف لري. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان دغه کړنه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د نقص په معنا ده او دا یې د اندېښنې وړ وباله. دای وای وس یې دا کړنه چې یو تیارې د افغانستان خاورې ته ننوته کېدې شي یو تاکتیکی حرکت وي او دا وخی چې پاکستان یو زورواکي هیواد دی کېدې شي چې یو استخباراتي حرکت هم وي خو په هر هدف چې د افغانستان خاورې ته ننوته وي د بخلو وړ نه دی. خغل منګل افغان حکومت غواړي چې دغه موضوع په جدي ډول وڅېړي او پر وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. دا په داس حال کې دا چې تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان پوځي هلیکوپټر د ډیورن کرخې دواړو غاړو کې د غزمی پر مهال په کونړ ولایت کې د افغانستان خاورې ته ننوتې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځي تیاری د افغانستان خاورې ته ننوځي، بلکې څو میاشتې مخکې هم په لوګر ولایت کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. هغه وخت د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې یاد هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړې، خو په کابل کې د پاکستان سفارت بیا هغه د هلیکوپټر سقوط بللی و. د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د پاکستان د پوځي هلیکوپټر د ننوتلو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د دغې کړنې په غبرګون کې ځینې اقدامات ترسره کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دای وای پرون له غرمې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر بیا احضار کړ او د افغان حکومت شدید اعتراضونه یې خغلی ابرار حسین ته مطرح کړي او هغوی هم ژمنه وکړه چې د افغان حکومت اعتراضونه به په ټاکلې موده کې پاکستان لوري ته مطرح کړي. خغلی آزاد ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع تر څنګ د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو او همداراز د پاکستان د ورستوی راکټي بریدونو په اړه هم په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خپل اعتراضونه شریک کړي دي. کڅه هم د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون غړي د دغه موضوع د څېړنې لپاره ډیپلوماټیک حل لارې مهمه بولي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خپل خاورې د دفاع په هدف په سرحدي سیمو کې تجهیز شي او پاکستان ته د دې اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په خاوره کې دا ډول کړنې بیا ترسره کړي.
زمږه غلا ازادي راډیو او ری افغان حکومت وای د سیمه ایز اقتصادي همکاریو یا ایکو په غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دی وی چې د امنیت لشکېدو سره د افغانستان څخه د اقتصادي پل په حیث کار واخیستل سي. دا ناسته د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکښې د افغانستان استازیتوب افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال کوي. افغان سوداګر بیا د اقتصادي همکاریو لپاره په پاکستان کې جوړ شوی کنفرانس بې نتیجې بولي او وایي دوی به د غونډې د تحریم لپاره د ایکو سازمان ته خپل شکایت ولیږي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په داس حال کې چې د اقتصادي همکاریو یا ایکو د دیارلسمې غونډې قربتوب اسلام آباد کوي، افغان سوداګرو د دې غونډې د تحریم خو افغان حکومت بیا په دې ناسته کې د خپل سفیر د ګډون خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد وایي دې ته په کتو چې دا غونډه په اسلام آباد کې جوړیږي، افغان حکومت یوازې د خپل سفیر ګډون لازم ګڼلی دي. هغه وایي چې په دې غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې غړي هیوادونه د افغانستان ثبات ته وهڅوي، کوم کار چې افغانستان پر اقتصادي پله بدلولی شي.
استزامی نشست سران در اسلام آباد برگزار بشه دا وی دی کو دی لسم سر مشرزه په اسلام آباد کې جوړیږي. د ته په پام چې دا غونډه په پاکستان کې د افغان دولت مشرتابه لازم وګڼل چې د افغان دولت په سازي توپ زمونږ سفیر په هغه کې ګډون وکړي او د حکومت رهبری په دې ناسته کې ګډون نه کوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایران او ترکیې په شمول بیا د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته تللي دي. د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو یا ایکو دی لسمې غونډې مقدماتي ناسته د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه، خو د چهارشنبې ورځې غړي هیوادونه پر وروستیو پرمختګونو نتیجې ته رسیږي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې تر 2015 میلادي کال پورې د سیمې د اقتصادي پرمختګ هدف وروستی کیږي. له دې وړاندې د وږي په میاشت کې د ایکو د سازمان سرمنشي خلیل ابراهیم د افغانستان څخه د لیدنې پر مهال په سیمه کې د پیاوړي اقتصادي اړیکو لپاره د دغه سازمان د غړو هیوادونو هڅې ارزښتناکې بللې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان سوداګر او خصوصي سکتور په سیمه کې پاکستان تورنوي چې د لازمو ترانسپورټي، ترانزیټي او سوداګریزو سهولتونو پر وړاندې له نورمونو خلاف عمل کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دوی په پاکستان کې روانه دا غونډه تحریم کړې او په دې اړه به لا زیات خپل شکایتونه د ایکو سازمان ته ولیږي.
جلسه رهبری و تاقای تجارت سازمان ایکو است در اسلام آباد.
دوی وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان د سوداګرۍ خونو ناسته ده، خو موږ دا ناسته رسمن تحریمو او پکې ګډون نه کوو. تر هغې چې دغه سازمان اصول او قانوني نورمونه په پام کې نیولي نه وي، له دې ورهاخوا دا سازمان یوازې په نوم دی.
سازمان بنام است.
له دې وړاندې افغانستان، هندوستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو بیا په پاکستان کې جوړیدونکي د سارک غونډه تحریم کړې وه. افغان سوداګر داسې وخت پر پاکستان انتقادونه کوي چې دغه هیواد د نږدې دوه اونۍ راهیسې د سوداګرۍ، ترانزیټ او تګ راتګ پر وړاندې ټولې لارې له افغانستان سره تړلې دي.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو یا ایکو په غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې د امنیت له شکېدو سره د افغانستان څخه د اقتصادي پل په حیث کار واخیستل سي. دا غونډه په اسلام آباد کې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. په همدې حال کې افغانستان د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼلی چې مخکې مو واورېدل. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په بهیر او په دې برخه کې د سویو پرمختګونو په اړه خبرې کیږي. افغان حکومت د سعودي عربستان په جدي شهر کې د افغانستان په اړه د تماس ډلې غونډه ګټوره بللې ده، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د دغه هیواد په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون کړی دی. خو دا چې دغه غونډه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري، فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپوه مجیب المر څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
د دوه زاویو څخه دغه غونډه اهمیت لري. اول دا چې د دغه غونډې کوربتوب د اسلامي همکاریو سازمان لخوا کیږي، او دویم چې دا د مسلمانانو په سپېسلي مقدس ځای کې ده، دا جلسه ته دایریږي. او دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې په افغانستان کې د سولې هڅې هم تر ډېره حده پورې ګړندې شوي دي، او حداقل ظاهرا د ټولو خواوو هڅې دا دي چې په افغانستان کې سوله وشي. د دوه فکټورونو ته په کتو سره کېدای شي دا غونډه د سولې په برخه کې یو څه مثمره تمام شي.
بله، له دې غونډې سره هممهاله په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو غونډه هم ترسره شوې ده، او داس مال شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې دي. نو یا ستاسو په نظر د جدید غونډې ګډون کوونکو هیوادونو به وکولای شي چې پاکستان قانع کړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي؟
د تماس د لپاره ځل کې په 2009 کال کې د ډیټا لیکل فعالیت شروع کړ د آلمان په نظارت باندې. له 2009 تر دې وخته پورې دوی یو اساسي غوښتنه په افغانستان کې د جګړې ختم پای ته رسیدل دي، او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ده. یعنې دوی له 2009 تر 2010 کال پورې نه دي سونېدلي چې پاکستان واداره کړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي، یا دا چې د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. زه فکر کوم اوس هم ستونزمنه به وي چې وویل شي چې دا ډله به وتوانی پاکستان باندې هغومره فشار ورکړي چې د افغان حکومت غوښتنې ومني. اما له بلې خوا د پاکستان باندې سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو ته په کتو سره دا هم د فشار یو حاله کیدای شي او فشار تشدیدولی شي.
بله، سره له دې چې افغان چارواکو په وار وار دا هڅه کړې ده چې د سولې پروسه کې پاکستان وهڅوي چې د دوی سره همکاري وکړي، ولې ستاسو په نظر تر اوسه دوی په دې کار نه دي بریالي شوي؟
پاکستان د افغانستان خپل مشخص اهداف لري، او د هغه اهداف ترلاسه کولو لپاره ده دا هدف نن نه دي ټاکل شوي، بلکې ډېر پخوا ټاکل شوي دي، 40 کاله وړاندې ټاکل شوي دي چې هغه په افغانستان کې ستراتیژیک عمق پیل بدبختانه هماغه چې دوی د سړی جګړې پر مهال باندې فکر کاوه هماغه دوی اوس هم په هماغه فکر کې دي، بلکې په هغه فکر چې د پاکستان پوځي د کوین تشکیل یو په خوا رامنځته شو، هغه وخت دوی سرتیر له خوا د عمل کېده، اوس هماغه سرتیر د پاکستان د پوځ په راس کې قرار لري او لا هم په هماغه فکر باندې دي. زه فکر کوم یوازینی دلیل چې په افغان حکومت او تر څنګ نړیواله ټولنه نه ځانګړي د پاکستان قانون کې چې د سول سره رښتینی همکاري وکړي هماغه د ستراتیژیک عمق مسله ده. تر دې سربېره نړیواله ټولنه هم رښتینی نه ده او د سیمې په کچه مجبوریتونو له امله چې لري پاکستان باندې ډېر شرمنه نه راوړي.
خبري مجله اوري
د ازادي رادیو ده. پاکستانی پاوځ د رد الفساد په نامه عملیاتو له اعلانولو وروسته په ټول پاکستان په ځانګړې توګه پنجاب کې په سلګونو پښتانه او افغان کډوال نیولې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پنجاب حکومت دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دا د یو قوم پر ضد اقدام دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب دا اقدام غندلی. تفصیل د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د رد الفساد په نامه د پاکستاني پوځ عملیات تر ډیره په شهري سیمو کې دوام لري. په تیرو شپږو ورځو کې چې دغه عملیات پیل شوي، د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د شک په توګه د شاوخوا 1500 کسانو د نیول کېدو ادعا شوې ده. له ټول پاکستان په نیول شویو کسانو کې تر ټولو زیات شمېر د پاکستان د پښتنو یا د افغان کډوالو دی. د کوټې دوه تنه پښتانه هم د پولیسو له دا ډول زورونو شکایت کوي.
ورشي زیورات وشه جری والا سړی ورواخی وای دا چدی د ماجر دی د افغان ماجر دی او هر خداره د مسلې باندې کې بسار ورځ مکه بوزي په ترایل کې پنس پر سر پیر شپت ورکو بس پرته لا د افغان ماجر سرکار نشي سرکار خالي بس شپت غواړي قانون پښتون شي بس قانون پښتانه ونسي.
څو ورځې وړاندې د پنجاب په منډي بهاولدین ښار کې پولیسو په یو خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي وو چې که هر ځای پښتانه یا افغانان وویني نو سمدستي د پولیسو ته خبر ورکړي، او ورپسې د پنجاب ایالتي حکومت په لاهور ښار کې له پښتنو تجارانو وغوښتل چې د تصدیق لپاره د خپل پاکستاني اسناد جمع کړي. د پنجاب حکومت دې اقدام په ټولنیزو رسنیو د عامو پښتنو او د پښتنو ملتپالو ګوندونو غوسه راوپاروله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی غړی نصرالله زیری وایي په پنجاب کې چې د وسلوالو سازمان نونو پلسګونو دفترونو د هغوی په ضد د ګامونو واخیستل سي. شاغلی زیری وایي ګوند د پښتنو د ځورونو لپاره د پاکستان په مرکزی پارلمان او سنا کې هم ژغ پورته کړی دی.
دهشتګردي او تر ټولو زیات شکار سي پښتانه دي. بیا په پنجاب کې پښتانه نیول کیږي، پښتانه په تړون کې آسي، دا ډیر ظلم دی. موږ د دې د پنجاب حکومت، د سند حکومت، وفاقي حکومت د دې عمل سخت غندنه کوو. دا ګرد د دهشتګرد تنظیمونو مرکز چې دی هغه په لاهور کې پنجاب کې دي. موږ چې دی دا غوښتنه کوو چې څوک دهشتګرد وي، چې هر څوک هغه ونیول شي، بې ګناه پښتانه ونیول کیږي.
د سې شنبه په ورځ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د پنجاب حکومت دا اقدام وغانده او دای د بشري حقوقو ضد کار وغانه. د بشري حقوقو سازمان په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مشکوکو خلکو په ضد په عملیاتو کې یوازې د یو قوم د خلکو په اړه معلومات راغونډول د هغوی نیول او ځورول مثبتې نتیجې نسی ورکولای.
تاسو ازادي رادیو اوري. د بودیجې په هغه نوی پلان کې چې د امریکا ولسمشر بایدن کانګرس ته د تایید لپاره ورستوي، د پوځي لګښت لپاره لس هاو میلیونه ډالر زیات په پام کې نیول شوی دی. دا پیسې باید د امریکا د یو شمیر ملکي ادارو له کلنیو مصارفو وسپمول سي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلازه وړاندې کوي.
د امریکا د سمندري او ځمکنیو ځواکونو لشتلژه یو سلشل پخوانیو جنرالانو پرون د هغې هیواد کانګرس ته یو لیک واستاوه او ویل چې بهرنۍ مرستې او ډیپلوماتیک پروګرامونه د نړۍ په کچه د امریکا د هڅو مهمه برخه ده. د دوی په وینا کانګرس باید دا هڅې په بشپړ ډول تمویل کړي. د نوي مالي کال لپاره د بودیجې په پلان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به یې کانګرس ته وړاندې کړي، په دې دواړو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د بودیجې د برخې یو مهم چارواکي ویلي چې ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې پوځي لګښت 450 میلیارد ډالر زیات کړي او دا پیسې به د فدرالي ادارو له غیر پوځي پروګرامونو وسپموي چې بهرنۍ مرستې به هم ورسره کمې شي. دا لیک د امریکا د استازو د مجلس د اکثریت مشر پاول راین، د اقلیت مشر نانسی پلوسی، په سنا کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکنل او په سنا کې د اقلیت دیموکراتانو مشر چک شومر ته استول شوی دی. لیک د امریکا یو شمیر پیژندل سوو پخوانیو پوځیانو لیکلی چې په تیره یوه لسیزه کې په نړیواله کچه مهم ماموریتونه ترسره کړي دي. لکه د امریکا د پاوز پخوانی لوی درستیز جورج کیسی، د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره CIA پخوانی مشر، او په افغانستان او عراق کې د امریکا د پاوز پخوانی مشر دیوید پیټرویس، د امریکا د ملي امنیت اداره پخوانی مشر کیت الکساندر، او د هغه هیواد د سمندري ځواکونو پخوانی جنرال او د ناټو پخوانی قومندان جیمز سټاف ریډس. هغوی په دې لیک کې لیکلي چې د امریکا د پوځي پروګرامونو او ماموریتونو ترڅنګ د دیموکراتیکو پروګرامونو ملاتړ او د پراختیایي مرستو پروژې د امریکا امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د پخوانیو امریکایي منصبدارانو په خپل لیک کې لیکلي، موږ په پوځي یونیفورم کې د خدمت د تجربې پر اساس وایو چې زیات هغه کړکیچونه چې زموږ هیواد په نړیواله کچه ورسره مخامخ دی، یوازې له پوځي لارې نشي حل کېدای. د هغوی په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو پراختیایي مرستو پروګرامونه لکه USAID د کړکیچونو د مخنیوي لپاره مهم دي او د پوځیانو لپاره اړتیا کموي.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسئ. سلام صدیقی صاحب.
سلام به شما ملاله جان، مانده نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. حمله های تهاجمی طالبان بر طالب و برفک بغلان، مقام های امنیتی چه میگویند بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا از کانگرس خواهد خواست که در بودجه جدید مصارف نظامی را بیشتر بسازد. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما اکنون زرغونه منگل و تازه ترین خبرها.
نشست گروه بین المللی تماس در مورد مسائل مربوط به افغانستان در عربستان سعودی برگزار شد. مقامات ولایت کاپیسا از کشته شدن حدود 100 مخالف مسلح در این ولایت خبر دادند و رئیس جمهور روسیه می گوید از تحریمات بر حکومت سوریه حمایت نخواهد کرد. تفصیل خبرها. نشست گروه بین المللی تماس امروز به میزبانی حکومت افغانستان و سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت از افغانستان بر ریاست معین سیاسی این وزارت در این نشست شرکت دارد.
نشست پیرامون استقرار صلح در افغانستان، پیشرفت یک پروسه صلح افغانستان صورت گرفته، برنامه اصلاحاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، پیشرفت ها در این زمینه به شمول اصلاحات انتخاباتی و مبارزه علیه فساد، بحث اولویت های همکاری اقتصادی منطقه افغانستان در سال 2017 خنزانه صحبت میکنند.
در این نشست حدود 40 کشور و سازمان بین المللی شرکت دارند. پاکستان در کنفرانس منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی ایکو امروز در اسلام آباد روی بهبود روابط میان افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه تأکید کرد. سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، گفته است که برای برداشتن چالش‌ها از سر راه موافقت‌نامه‌های تجارتی و ترانزیتی به گونه مشترک باید کار صورت گیرد. افغانستان در کنار پاکستان، ایران و شماری از کشورهای همسایه و منطقه عضویت سازمان ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی را داراست. مقامات ولایت کاپیسا از کشته شدن حدود 100 مخالف مسلح در این ولایت خبر دادند. سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در مورد بر رادیو آزادی گفت:
حدود 100 نفر از اینا کشته شدند که 6 کماندان مشهور از اینا در دره بدرا و سایر نقاط مسئولیت تقیقی داشتند. اینا کشته شدند، 6 نفر از اینا در این عملیات زخمی شدند.
بر اساس یک خبر دیگر، امنیتی از ولسوالی طالب و برفک ولایت بغلان، درگیری شدید بین شورشیان و نیروهای افغان در این ولسوالی جریان دارد. از سوی دیگر، در ولایت هلمند یک نفوذی طالبان 11 پلیس ملی را کشته و موفق به فرار شده است. عمر سواک، سخنگوی ولایت هلمند، با بیان این مطلب بر رادیو آزادی گفت این رویداد ناوقت شب گذشته در حوزه دوم لشکرگاه رخ داده است. و ریاست اجرایی افغانستان از هشدار اخیر گروه اقدام مالی FATF به پاکستان در پیوند به مبارزه با تروریسم استقبال کرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت هر کشوری که از تروریسم حمایت می کند باید تحت فشارهای بین المللی قرار گیرد. رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به این باور است که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین عقب بعض تظاهرات قرار دارد که علیه جمهوری خواهان در نقاط مختلف آمریکا بر راه افتاده است. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز که امروز منتشر شد در پاسخ به سوال در مورد این تظاهرات گفت فکر می کند باراک اوباما عقب تظاهرات قرار دارد، زیرا افراد اوباما یقینا عقب این تظاهرات قرار داشتند. در حالی که انتظار می رود شورای امنیت ملل متحد امروز روی خواست قدرت های غربی در مورد وضع تحریمات بر حکومت سوریه رای گیری کند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید از تحریمات جدید بر سوریه حمایت نخواهد کرد. پوتین امروز در بشکک مرکز قرقزستان به خبرنگاران گفت تحریمات در حال حاضر مناسب نیست و پروسه صلح سوریه را مانع خواهد شد. او گفت روسیه از هیچ تحریم بر سوریه حمایت نخواهد کرد. قابل ذکر است که پوتین موضوع عدم حمایت از تحریمات بر سوریه را در جریان دیدارش از قرقزستان ابراز داشت، جایی که وی با مقامات قرقزی روی ادامه همکاری مسکو و بشکک در تقویت امنیت منطقه تاکید کرد. رئیس کمیته خدمات استخباراتی مجلس نمایندگان آمریکا که یک جمهوری خواست میگوید شواهد را در مورد تماس‌های غیر مناسب میان کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ و مقامات روسی ندیده است، موضوعی که منتج به سر و صداهای دموکرات‌ها در این مجلس شد. آدم شف عضو برجسته دموکرات در همین کمیته گفت برای نتیجه گیری از تحقیقاتی که تازه شروع شده است هنوز وقت است. نانسی پلو روزی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا گفت بیانات رئیس کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان آمریکا سوال های جدی را در مورد تلاش متوقف کردن تحقیقات از سوی متحدین ترامپ مطرح می کند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. در تاله و برفک بغلان
3-4 نقطه بالای رسالی عملات تهاجمی طالبان ادامه داشت در ساعت 10:30 امروز که تا فعلا ادامه داره.
بیشتر تا لحظات دیگر، افغانستان میزبان نشست گروه بین المللی تماس در جده.
پیرامون افتخار صلح در افغانستان، پیشرفت‌ها در روند گفتگوهای صلح، برنامه‌های دولت در زمینه اصلاحات، سخنرانی ها صحبت می‌کنند.
چقدر مهم است برای افغانستان با یک آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده ایم؟
می توانیم توقع داشته باشیم که مجری برنامه که سعودی باشه نسبت به افغانستان دکتری گرم کرده باشه.
در مسائل جهان میشنوید که قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا از کانگرس خواهد خواست که در بودجه جدید مصارف نظامی را بیشتر بسازد. با رادیو آزادی باشید. پیش از همه گپا و سخنها، در تاله و برفک بغلان طالبان از چندین جهت حمله کردند. این را یک مقام محلی برای رادیو آزادی گفته است. این که اکنون وضعیت از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده.
فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک که عصر روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت هنوز هم جنگ به شدت ادامه دارد ولی دشمن در چندین نقطه مواجه به شکست شده است.
3-4 نقطه بالای ولسوالی عملات تهاجمی طالبان ادامه داشت در ساعت 10:30 امروز که تا فعلا ادامه داره. فضل خدا از یک یا دو نقطه که وا حملات داشتن وجه خونسا و از یک نقطه دیگه هنوز هم ادامه داره جنگ. به فضل خدا تا هنوز نیروهای ما با مورال عالی میر از من و باز هم در بعدی اگر کدام کمبوتا دیگه پای باشه همراه ارگان های امنیتی به جریان قرار خواهد دادیم.
حمله بر مرکز ولسوالی تالابرفک در حال آغاز می شود که دولت به تازگی حمله وسیع را برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری آغاز کرده و طالبان نیز روز گذشته با یک حمله تهاجمی در ری نیکپی ولسوالی دوشی که راه اکمالاتی ولسوالی تالابرفک می باشد را به تصرف خود درآورده و راه را مسدود کردند. ولسوالی تالابرفک که هم مرز با ولایت بامیان و یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد در 100 کیلومتری جنوب غربی مرکز ولایت بغلان قرار دارد. این ولسوالی دو سال قبل همزمان با سقوط شهر کندوز برای مدت کوتاهی به تصرف طالبان درآمده بود ولی به زودی آزاد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. همچنان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان امروز هم برای ششمین روز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت بود. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
ولسوال درزاب ولایت جوزجان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت به روز سه شنبه نیز در این ولسوالی ادامه پیدا کرد. رحمت الله اشعر بر رادیو آزادی گفت خرابی هوا باعث شده تا شدت جنگ کاهش بیابد، اما با آن هم دو طرف توسط ماشیندارها بالای هم تیراندازی می کنند. به گفته آقای اشعر، مخالفین مسلح دولت از خانه ها بالای نیروهای افغان تیراندازی می کنند و امین باعث شده است تا برخی از باشنده ها خانه هایشان را ترک کنند. در این حال وزارت داخل افغانستان می گوید نیروهای تازه نفس از مرکز جوزجان برای کمک به نیروهایی که در ولسوالی درزاب می جنگند رسیدند و به زودی عملیات تصفیوی نیز آغاز خواهد شد. اما مسئولین در درزاب تا کنون در مورد رسیدن کمک های نظامی به این ولسوالی چیزی نگفتند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفت جنگجویان خارجی نیز تحت نام داعش در درزاب با نیروهای امنیتی درگیرند.
تعداد از افراد دشمن بلی افراد خارجی هم در بینشان است. یک تعداد در یک ساحه عظیم زیر نام داعش فعالیت دارند.
پیش از این قمندان امنی جوزجان به رادیو آزادی گفته بود مخالفین مسلح دولت از چهار استقامت بالای ولسوالی درزاب عمله کردند که در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان ادامه دارد. مقام ها در جوزجان و وزارت داخلی افغانستان میگویند در اثر درگیری در درزاب تا کنون به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده و نیروهای افغان توانستند تا عملات مخالفین مسلح را عقب بزنند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند و رسانه ها گفته است در جنگ ولسوالی درزاب تلفات به پلیس محلی وارد شده است، اما مقام های امنیتی جوزجان این ادعای طالبان را رد میکنند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان با شما در این مورد میگوییم که قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواهد خواست که در بودجه جدید مصارف نظامی را بیشتر بسازد. چنانچه که در جریان هستید، یک فرد نفوذی طالبان به اساس گزارش‌ها در غرب شهر لشکرگاه چندین پلیس ملی را کشت و موفق به فرار شد. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم میریم رسن پیش الیاس دایی در لشکرگاه. دایی صاحب سلام، خوش آمدین به این مجله خبری. جزئیات تازه در این مورد از چی قرار است؟
دکتر صاحب، جزئیات تازه است که ارکام البته تغییر کرده است، در حالی که حکومت به خصوص سخنگوی والی هلمند و مرواق با ما تنوز حادثه تایید کرده بود، ولی گفته می شود در این پوسته 14 نفر از پلیس ملی بودند و 2 نفرشان با طالبان رابطه داشتند و در طول 3 ماه گذشته اینا تانسته بودن که با گناه مخفی اونجا خود رگاه بکنن و دین شب 12 نفر از امی پوسته که اندوالایشان بودن
اونا رو به قتل رساندن و 7 میل از اصلیهشان هم به واسطه طالبای دیگه ای که اینا این کار رو میکنن وار میخوان به واسطه اونا از پوسته میبرن و اینا میتونن فرار بکنن.
دایی صاحب، یک سوال مهم این است که افراد نفوذی طالبان چگونه رخنه کردن؟
این پوسته در سرگ در حوزه دوی شهر لشکرگاه که در غرب لشکرگاه موقعیت داره این پوسته و طالبان در حدود 100 متری و 50 متری این پوسته سنگر دارن و گفته می شود که کسایی که 12 پولیس را باید در طول 39 رای نبودن و گفته می شود که در وقت البته با طالبان داشتن و پیش زی در حضرت که اینا با طالبان را دیتا دارن حکومت البته نکردستن اینا را تشکر
بکنن اینا را دیتا. شما حتما با مقامات محل در این مورد به تفصیل صحبت کردین، چی میگن چه اقدامات اتخاذ خواهد شد برای پیشگیری از وقوع رویدادهای مشابه در آینده؟
در سالهای 2007 و 8 و 9 بسیار جد بود وقتی که رفرم نبودن مثلا منظم نبودن این تحادثات، حتی یک وقت در مثلا تریدیم مقام ولایت یک پولیس تانیست 6 نفر از اندواره خوششان در امرشان بودن و در یک پتکان بودن به قتل بردن و امره یک رینجر و اصلیه به مارجه پرا بکنن. ولی وقتی که اصلاحات در پولیس آغاز شد این مسائل کاهش شد، ولی به اواخر که نامی ها زیاد شده و بی‌نظمی ها هم در سقوط پولیس زیاد شده و پولیس خیالی موجود داره، باز اینه یک نمونه شد و این کارا آغاز شده و حکومت میگن که در رابطه به این کجه تحقیق میکنن و بعدا اقدامات را اتخاذ خواهد کرد.
بسیار تشکر و ما هم شنونده ها مخاطبان ما را به موقع مطلع خواهیم ساخت در مورد تازه ترین جزئیات در این مورد. تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از لشکرگاه گزارش میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. میپردازیم به موضوع مهم دیگر روز که وزارت خارجه افغانستان برگزاری نشست گروه بین المللی تماس را برای افغانستان مهم میخواند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که در این نشست پروسه صلح و پیشرفت ها در این زمینه در صدر گفتگوها قرار دارد. برای اینکه بیشتر بدانیم در این مورد بیایید این گزارش نورالله شایان را بشنویم.
نشست گروه بین المللی تماس روز سه‌شنبه به میزبانی حکومت افغانستان و سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت از افغانستان بر ریاست معین سیاسی وزارت در این نشست شرکت کرده بود. آقای آزاد در مورد موضوعاتی که در این نشست بحث شده چنین گفت:
پیرامون موضوعات مهم و مختلف افغانستان بحث میکنند، تبادل نظر میکنند. در نشست امروز پیرامون استقرار صلح در افغانستان، پیشرفت ها در روند گفتگوهای صلح، برنامه دولت در زمینه اصلاحات، مبارزه با فساد، بحث همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، پیرامون از این موضوعات سخنرانان صحبت میکنند.
این 20مین نشست گروه بین المللی تماس است. در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده، سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. به گفته وزارت خارجه افغانستان این نشست‌ها همساله 4 یا 5 بار در یک سال برگزار می‌شود. در این نشست‌ها از پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف در افغانستان گزارش داده می‌شود و کشورها و سازمان‌های کمک کننده روی آن نظریاتشان را ارائه می‌کنند. در این نشست حدود 40 کشور و سازمان بین‌المللی شرکت کردند. نمایندگان شورای امنیت ملی، شورای عالی صلح و وزارت مالیه نیز در این نشست از افغانستان شرکت کرده بودند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مسئولیت عربستان سعودی و کشورهای اشتراک کننده است تا در پیوند به قضیه افغانستان بی‌تفاوت نمانند. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان به جنگشان بیشتر سبقه شرعی می‌دهند و عربستان می‌تواند از نفوذش بالای طالبان استفاده کرده تا این گروه به مذاکره وادار شود.
خواست ما از این نشست و اشتراک کننده های از این نشست است که قضایا را با عین انصاف ببینند و تصمیم جدی و تصمیمی که به منفعت جهان اسلام و خصوص در ارتباط افغانستان تصمیم جدی تری را بگیرند تا قضیه افغانستان بره به طرف صلح و آسایش و آرامش.
اما شمار از کارشناسان افغان به نتایج این چنین نشست ها خوشبین نیستند. بشیر بیژن میگوید که در این نشست ها بیشتر بحث، تبادل نظر و مشوره صورت میگیرد و هیچ تصمیمی که روی مذاکرات صلح افغانستان تاثیر قابل ملاحظه باشد گرفتن نخواهد شد.
گزارش بود از نورالله شایان. نشست گروه بین المللی تماس در شهر جده عربستان سعودی از چه اهمیت میتونه برای افغانستان برخوردار باشه؟ این را فرشته نگاه در ابتدای این گفتگوی تلفنی از نجیب محمود استاد پوانتون کابل پرسیده است.
چانس بهتره که افغانستان در این کنفرانس را بیست که سعودی اخیرا مناسباتش با افغانستان خوب بوده. سفر قبلی که هم رئیسش را داشته که وزیر بسیار گرم ازش صحبت گرفته. یعنی ما میتونیم توقع داشته باشیم که مجری برنامه که سعودی باشه نسبت به افغانستان از دید گرم در بزن. اخیرا مناسبات ایران با سعودی یا پاکستان با سعودی زیاد خوب نیست.
همزمان به می کنفرانس سعودی در پاکستان هم کنفرانس ایکو یا همکاری های اقتصادی برگزار میشه، در حال است که رابط میان کابل اسلام آباد به تیرگی گراییده. و آیا فکر میکنین که می کشورهایی که در کنفرانس سعودی اینا سهم گرفتن بتانن پاکستان به گونه قانی بسازن که با افغانستان همکاری صادقانه کنه؟
من فکر نکنم که قدر فشار بالای پاکستان وارد شود که پاکستان کشور توریست است، آمی توریزم است، افغانستان تحت فشار قرار داد یا افغانستان بازی برنامه استخباراتی خود ساخته. شاید برای پاکستان توصیه شد که افغانستان کشور همسایه پاکستان است. اگر پاکستان کمک های امنیتی برای افغانستان موصول بداره بسیار گفت خوب است. در همین حال نشست ایکو فکر کنم یک برنامه یک فاس جدید از صحبت ها خواهد باشه. کشورهای منطقه با هم مبادلات کلان اقتصادی دارن، اینا برنامه های کلان علمی دارن و شاید روی مسائل سیاسی زیاد صحبت نشه. اما فراموش نکنیم که برنامه رشد توسعه اقتصادی فرهنگی و کلتوری در منطقه بستگی به امنیت منطقه داره و شاید در اینجا ولایت علاقمندی ضعیف افغانستان در این کنفرانس یکی که در پاکستان صورت گرفته و دانی که افغانستان درگیر مسائل نظامی است که بیشتر طرف پاکستان با من زده شن روی اساس افغانستان اگر به شکل از اشکال خواسته که مسئله نشست ایکو را در پاکستان تحریم بکنه نشان دهنده است که افغانستان باور به هیچ نوع حرکت مثبت در پاکستان نداره.
گفتگویی بود با نجیب محمود. مفصل این گفتگو را در وبسایت ما هم شنیده می توانید، azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که گروه نشست گروه بین المللی تماس برای افغانستان مهم است. و گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که پاکستان با بستن راه‌های ترانزیتی کوشش میکنه که بالای افغانستان فشار وارد کنه. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم و رادیو آزادی فرستاده اید. و اکنون هم در تازه ترین های جهان بشنویم که قصر سفید گفته رئیس جمهور امریکا از کانگرس کشورش خواهد خواست که در بودجه جدید این کشور مصارف نظامی را بیشتر بسازه. این که چقدر بیشتر از سید سمی عباس مشتمیم.
با گفته قصر سفید رئیس جمهور دونالد ترامپ از کانگرس خواهد خواست افزایش 54 میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی را تایید نماید. و اساس پلان رئیس جمهور ترامپ این پول از مصارف غیر نظامی آمریکا و کمک‌های خارجی آن کاسته خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در قصر سفید به یک تعداد اعضای کنگره گفت در بودجه‌ای که به کنگره می‌فرستد برای تقویه اردوی آمریکا افزایش تاریخی مد نظر گرفته شده است. رئیس جمهور ترامپ افزایش بودجه نظامی آمریکا را که فعلا 603 میلیارد دلار می باشد تاریخی خوانده و گفته است این اقدام در یک زمانی که جهان به خطرات گوناگون روبروست یک پیامی را در مورد قدرت، امنیت و تعهد آمریکا می رساند. اما رئیس کمیته خدمات نظامی آمریکا مک تورنبری که عضو حزب جمهوری خواه می باشد گفته است پیشنهاد آقای ترامپ برای بودجه نظامی ضعیف است. تورنبری افزود در حکومت رئیس جمهور اوباما بودجه نظامی 20% کمتر شد، اما با گفته او کنگره می تواند نسبت به بودجه 603 میلیارد دلاری مد نظر گرفته شده بودجه بیشتر نظامی را تصویب کند. مقاماتی که با پلان رئیس جمهور ترامپ آشنایی دارند می گویند در پیشنهاد نو نظامی رئیس جمهور افزایش تعداد کشتی ها و تیاره های جنگی و تقویه حضور نظامی در قرارگاه های بحری در نظر است. یک مقام دیگر گفته است که بودجه وزارت خارجه آمریکا را می توان 30% کاهش داد که به اساس آن در این وزارت تغییرات عمده حکم فرما شده و بسیار برنامه های خارجی آن متوقف خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ همچنان گفته است سیستم دفاعی راکتی را تقویه می کند. او هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود آمریکا در بلند بردن ظرفیت اتمی خود عقب مانده است و او می خواهد اطمینان حاصل کند که این کشور در صدر ممالک هسته‌ای جهان قرار دارد. ولی با وصف این همه رئیس جمهور آمریکا نمی تواند در مورد مصارف ادارات فدرالی آمریکا سخن اخیر را بگوید. مصارف نظامی آمریکا جزء بودجه سالانه این کشور می باشد که به تایید کنگره نیاز دارد. هرچند اکثریت در کنگره به دست متحدین جمهوری خواه آقای ترامپ می باشد، اما نمی توان گفت که آنها از این برنامه آقای ترامپ حمایت خواهند کرد. مذاکرات و صحبت با اعضای کنگره در مورد بودجه می تواند چند ماه در بر بگیرد. عضو مجلس سنا جان مکین از حزب جمهوری خواه به خبرگزاری رویترز گفته است به چنین یک بودجه‌ای که در آن مصارف نظامی بیشتر شده باشد رأی دادن نمی‌تواند. با گفته او پلان بودجه ممکن است در مجلس سنا با مخالفت روبرو شود. در مجلس نمایندگان نانسی پلوسی از حزب دموکرات درباره افزایش مصارف نظامی و کاهش مصارف غیر نظامی گفت در این برنامه به احتیاجات کارگران داخلی اهمیت داده نشده است. نانسی پلوسی افزود کم کردن 54 میلیارد دلار از مصارف ادارات فدرالی بر تلاش‌ها برای پیدا کردن جای کار به آمریکایی‌ها تأثیر منفی خواهد داشت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
بله، و اکنون بشنویم که نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی و محصولات وارداتی از سوی انجمن تاجران جوان در هرات برگزار شده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
این نخستین نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی و محصولات وارداتی است که از سوی انجمن تاجران جوان در ولایت هرات برگزار شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند تلاش میکنند تا از این طریق مردم را با کالاهای داخلی و رشد کاروبار تاجران جوان آشنا سازند. زبر رحیمی، مسئول انجمن تاجران جوان هرات:
معمولا چون ما جوانان میخوایم که نسل دوم تجارت هستیم و نسل دوم تجارت و صنعت میخوایم به سرمایه گذاری دست بزنیم.
شما از غرفه‌داران این نمایشگاه نبود امنیت و رقابت ناسالم در بازار را یک از چالش‌های عمده فرارای کارشان میدانند. این افراد حکومت را در عرصه حمایت از تجارت و سرمایه گذاری کمکار میخوانند.
به خاطر مشکلات امنیتی وجود داره، از این میترسی که بیا مثلا یک نفر از تو بگیره یا مثلا نمیتونی متعجب بخری.
نیروی جوانی که فعلا امروز این نمایشگاه رو برگزار کردن، موثریت از او نسبت به نمایشگاه گذشته است که امروز نیروی جوان این نمایشگاه رو برگزار کرده.
مشکلات ما همینه که اولا جنس‌های خارجی جلوگیری شه، دولت خواسته ما همینه، چون خود ما تولیدات ما زیاد میتونیم در حد ممکن که به دست خود بگیرین جنس تازه کردن میتونیم، برسه وقت نیاز به استن به جنس خارجی نداره.
از سوی هم مسئولان در اتحادیه صنعتگران هرات برگزاری این نمایشگاه را برای رشد تجارت جوانان مهم می‌خواند. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران هرات می‌گوید تلاش‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان افغان در سال‌های اخیر باعث کاهش واردات از کشورهای همسایه شده است.
از 100% که قبلا در طول 14-15 سال گذشته ما محصولات وارد افغانستان میشد، خوشبختانه امروز در سطح کل میتونیم بگیم که 30% از ما امروز در داخل افغانستان تولید میکنیم و 70% از او هنوز هم متاسفانه وارد افغانستان میشه.
انجمن تاجران جوان یک سال پیش در هرات ایجاد شد. هدف آن حمایت از سرمایه گذاری و تجارت از سوی جوانان است. مسئولان این انجمن میگن تلاش دارند تا با برگزاری این گونه نمایشگاه ها تولیدات داخلی و تجارت با کیفیت را برای مردم معرفی کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان منتظر شما خواهیم بود. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ، و اکنون می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.